السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. دا سات لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به ووري چې نن د اگست په 15مه د طالبانو د حکومت ټیک درې کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونخی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره د 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیونه ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې بله 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپرې کړي، د افغانستان 83% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په کارتینه سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حامد جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګېدنه کې مالي زیان ډېر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربان خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایري شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې راځو د راپور ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونخی. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نن د اگست 15مه د طالبانو د حکومتولۍ ټیک درې کاله پوره شول. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. د دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخوه د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشې بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شول. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړې.
ډیر څه ترلاسه ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځ لاړه د افغانستان نو وتل. نو دا په خپل د دې منل چې د منځ لاړو، نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسی به ونیسي چې افغانستان به تر درې کلونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کالم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی. هغه لپاره منطقي هیوادونه په خپلو منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري. یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خی خواتن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خی خواته نه دی روان. پښتنه داده شي، تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار ز فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعیین شي او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي او ټول افغانان که طالبان دي یعنې طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق او قانون اساسی رامنځته شي، ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدلی نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکې هم داسې وو او که په آینده کې هم جوړېږي هغه د اسلام سره مطابق به وي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډېرو شیانو دپاره ته قوانین ته ضرورت لري. بالاخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامنځته
د تېر جمهوري نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو دې ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسم د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه دا د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړل. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ هر څه ولاړل. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتګ ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتګ ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د ډیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت له منځه تګ، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونه او د سیاسي فعالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان لاسرسی کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو نجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ کې خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره په ټوله معنا خو وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي. بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده، هغه په اصلاح استای جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، د ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنجشنبه د اګست پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او ولسي وګړي وایي چې لا هم د ناامنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دی.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاری حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغ شوی او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور آزمایښتي آزموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 فارغ سن
په 1401 کال کې له 12 ټولګي فارغه شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وې چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهیده شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
آرزو داشتن کې دروینده طب بخونه. و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینه سخت دردیدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوي.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پېښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پېښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوي دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشول عملی 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره خزیون جنوي. خو دا نه لومړی حمله وه او نه وروستۍ شوه، بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 21مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تنه افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 لمریز کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. دغه راز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلې وو. یو شمېر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نومونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 14 وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري، ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي، اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پېښو له امله سخت نارامه وي، اوس نسبي امنیت لري. خوښ دي وایي چې د طالبانو په راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکي موسی ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې سوله راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی هر څه جوړ روغ دي. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دی قانون خپل کارونه کوي. زموږ سیمو ته ډیر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشاله دي او شکر دی امن دی، خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي.
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته خکېدو معنا نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل،
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی، لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالې ونه زیږي چې د هغې جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیې ته ډېر ستونزمني.
د ادا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوې. نوموړی دغه راز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
د هغې ترڅنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو، هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی و. او اوس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډېرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هره ورځ یا یوه ورځ وتلې دو باندې عملیات کیږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړپوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نخه کې هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که مونږ اوس وایو چې مونږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلق هغه مسؤلیت نه لري. هدفی وجه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول، د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کیږي، وژل کیږي، دا خپله دلیل دی چې خلق هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د روانې اګست په څلورمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیږم، موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزه مور دی مې جنگ کوي، او که څه ده خزه ده باندې وته په ټو خلکو یو ده خو را باندې وته د دقیق خلکو وریده چې بعده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو واورېدې چې د کلیوالو ښځو په ستونزو غږېدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او بانډو ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بېلابېلو برخو کې د نارینهوو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه خپلو ورونو ته، خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینهو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنه اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله صحي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم جلی راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شمله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللی، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانو، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور خزینه باندې راوړي. اسام خرابې وي، مثاله وهل ټکل دا شان ټوپ خزی بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي. سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نوي فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړشي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تما ولیدل، د دې د حالت تما ول، د پوښتنه مې ترنه وکړه چې ولې بس د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې مریضه یمه، اوس د پوښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ول خپله مې سره یمه، پیخامن مې راته وایي چې خېږي دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینه ګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه او لورګانې بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثلا ټول ښځې همدغسې دي. او غږ بدن وباسي، مثلا نه خوراک، نه پوښاک، نن ماشوم کېږي، سبا تنور ته ناستی، بل سبا مثلا اوبو ته جامې جارو ته ناستی، د کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به د خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي، ولا وتښتېده فلان کوي، وتښتېده د کوره، او که وتښتېده خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي، مثلا جلی والا کې یو خوښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثلا ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړ. بس مثلا یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې خسته کې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړه دي، نو یې جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلک وویل د خوره باندې ووته، د دې غږ خلک واورېده، د والا جومات ته راووتله، یا مثلا دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثلا لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته راغله، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده، خبرې کول پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې دي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال، کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا، چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي، موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندان، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خي هر څه سهولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په زه د فونه نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان خوله بوي کوي، یو څوک ستا څنګ کې ناست هغه در نه زیات کېږي، ماشوم د چې پاک ونه ساتي ماشوم د مریضېږي. هر ورځ دوی شفاخانه، شفاخانه جوړ ده خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما پوهاوی چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې، سلوخوا پاکې، میکروبونه نه 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 اوس نشته، هماته چې تشناب ته ځي هماته بیا د ډوډۍ پخوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوالو دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله،
اقتصادی ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حل یې یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بېسواد هم اوسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لرې، اوبه په کار لری، چوبو ډیری منظم سه یو په کار لري چوبو د اوپو کې وساتل شي، هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبو اخلي بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبو ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کیږي، یو فرش یو څه نه مینځل کیږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کیږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده څه دي چې لمر یعنی میکروبونه وژني. خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کاش که تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني سیده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګورې اقتصاد که د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد د ښه هر څه کولی شي، چې اقتصاد د ښه نه وي هېڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه ویزه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نه شي وړلی یا تجرګه نه شي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سی د آزادي په چوکاټ کې، خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري. او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاؤنٹونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچ او لاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دي د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. 00 420 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کوم وخت چې دوی په زور راغلی دي او هیواد په زور نیولی، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان د ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي، چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هیواد دښمنانو چې ټول پوهېږو چې پاکستان او ایران دی، دوی نه غواړي چې افغان پرمختګ وکړي او سلو نورو کلونو ته شاته وغورځي. دا د هغوی برنامه وه او برنامه اوس نه دی. دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه، دا یو پروژه وه او د پروژه به پاتې یو پروژه تر څو تر ژوندي دي غلام به وي او لاسپوسي به وي.
راځو دې ته چې د تحصیل په حق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سه لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسېږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکي هم
مینټلی او روحانه د خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا چې دنیا هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قرآن کې هم خپله حس دي په قرآن کې نه دی راغلی چې تاسې به انجونې یا هلکان به تعلیم نه کوي. تعلیم یې فرض کړی دی په هم انجونې که هلکان وي په ټولو یې تعلیم فرض کړی دی. او که داسې وي چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خو عمده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې ملا فضل الرحمن ویلي وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولی په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډېر یو عمیقه معنی لري که څوک پوه وي په ده باندې. دا خو هغه شیان به پکې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول راونیسه دغه به ټول لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سمه ده ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنزو مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه کتاسه پښتنه وکړي دا غو مشر مغل واکداران نه پښتنه وکړي شوران په تفسیر و نشو لسترای. مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کتاسه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي، په قرآن باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
د قصې عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی ده چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره چې دې کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ډول خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته یو بې سواده کس فارغوی او بیا هیواد ته بده څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې په ټول هیواد کې یو وخت بدري لا کنه ډیر شاوخوا وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 یا 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنا غټ شرم دنا غټ بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چای امکانونه ورکړې دي او څوک کامیاب شوي دي د کتابا داسې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، هغوی به په خپل املا نه پوهېږي، په صنف کې به آخر نمره یې زه کسان پېژنم چې هغوی خپل د صنف اول نمرهګان فارغ شوي دي. هغوی پاتې دي په کانکور کې مګر متاسفانه چون داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول صنفونه به ډک کړي دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنف ٹیکنالوجی آنلاین شکل یا نور ڈاؤنلوڈ باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای. نو دا لویا زایه ده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکانو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړ چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکول او هغوی به خپل تحصیل ادامه ورکول. هغه لکهو کسان به برخې پاتې دي او دا هیواد یې 50 تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
وخت د تیریږي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولی. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان مېرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرف یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړ همدغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي. نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتیان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي خو نه داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکټرانو حق حقوق واخیسته. دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانه چې اوس به فارغې دي درې کاله ډېرې خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول هغوی اوس وخت فارغانې دلې او وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول. خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیسته د هغوی د ژوند سره داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق خو خورنه واخیسته، د هغوی عزت مرنه واخیسته، هغوی نه هر څه واخیسته.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلی پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي. داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپل دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې دای د افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په درد ضروري نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغې نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روح هم به نارامه وي دا خلک. نو همیش کلونه کلونه ښودلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپلو غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت داخله کولای شي، خپل ولایت ته لاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ شي. څوک چا دته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ داسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه ته به اشاره وکړه. دوی وایي چې امنیت دی. څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دننه خلک خودي کنه. ځکه دغه ابله ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان به تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره، الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به وي کنه، سل پنځه سوه افغانۍ به وي، بس سوه ډالر یې د خلکو نه اخیستی دي. دا یوه نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خو دا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې وایي امنیت، وایي امنیت دی، هغه سه طالب لابیګران نظامي شورته یم خو دوی که څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواده بهر دي ولې د خپل فامیلونه هلته نه رالیږي؟ که امنیت وي ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لیږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسې خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسې خو د کابل د ښار لږ د اطرافونو ته ولاړ شئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی. هرې خوا ته چې ځې یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي بسه چار ساعت.
همدغه درس چې نه یي، کار چې نه یي، دا خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره شي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی شي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترین عاملونو نه دا دی چې بېکاري او بېروزګاري ده په هېواد کې. کنن غلا کېږي، که په هېواد کې نن څوک وژل کېږي، په هېواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به یې بدل و، تعلیم او تحصیل ته به لاړ به. تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس وغوله بس مړ شو. تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلې وي، هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دې معنی ده هره ورځ وژل کېږي دا خلک.
که راسو ولسته زده کړې د دوی معنا کړې دي، دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي، نه راپورته کېږي. په دې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي، راپورته شي او یوه مثبته لار به ولري؟
ولې نه. تاسې د بنګلادیش هغه ولیدئ، بنګلادیش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل، هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام یې درته تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول، همدغه ځوانان محصلین ول، تنګي تنګي ځوانان د شلو پنځه ویشت کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل، د بنګلادیش صحیح نظام یې درته له منځه یووړ. ولې دا کار یې وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري. ما مخکې م ویلې چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هره ورځ به مړ کېږي سره، او یا به راپاڅېږي، پاسون بټ کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، نو موږ به اتلسمې پېړۍ کې به ژوند کوو. ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کاله نور هم دوام وکړي، دا څه چې شته ځوانان دي، کدرونه، دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي. د هېواده په حلو لارو به کوشش کوي چې داسې غزې ته ولاړ شي تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند، یا هغه کوم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي، نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل، د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې.
دی چې هیڅ نه لري نو دنه د مړ هیواد یې نو ډیره خطرناک ده اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلې یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ بار تلسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه قدرونه چې په تیرو شلو کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو هغه لاړل اوس پردي هیوادونو کې مزدوریانه کوي هغه کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شو بلار شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به د نور د مړو هیواد وي هر ورځ ځوان په هایس کې دلته تحصیل کوم فلانه ماته هلته تسې ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نه کوم زه چې دومره هر سل د پردي هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته سو غره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې ورڅ کې هغه یې ورڅ حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناشتي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او تاره په کور ناشتي او بچی دنه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نشته فکر کوم په هواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان دا اغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر وزي او دا خپل زدکړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نور هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څول روته دوی په هواد کې دي او نس کولې زدکړې وکړي البته انجینر دوی چې به منګاو تاسو چې دا ډولرو
امید تا ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تیر وخت کې مننه تو کله مخکې همدا سه اوی راغل البرت اوی ولاړل وتختیدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نوروز او راستا پړای باید حقیقت وای دوی باید پاسیږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسیږي غږونه هم پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه سه غږ سره پاتې کیږي اوس 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش باندې نظام خو ورته بدل کی ما خو نه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که هواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به کم کی بل لار نه لري چې تاسو ورسره بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غواره چې دوی دې هم د هواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر چې خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلای غره دیو کی سکالرشپ ولسته د هواد بهر سکالرشپ ولسته که چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې پس وو وزي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غاټ پورته کړي سکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی ته غږ پورته کوي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دلته تاسو کوم دی حل لارې نه یا
تهدید خو ستا خو دا وایم کنه د په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کایو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نشي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریزه کوي دي البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان ته تاسو ویل لري
هغه خلک دي هغه خلک نه کته تاسو په پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دوه مخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک او کاو لونګي راشي لونګي و هي او کاو جمهوریت وي همدا سي ګیره نکټایاني د منافقینو نه بدتر دي هغه خلک ځکه چې کاو سړی هغه باغی انساني او ایماني او افغاني غیرت مرتری هغه طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه باید ډیر وډا شي سړی لکه دغه مخامخ نه تخمن دي معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوښ شو تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
کی گی سمانہ
I'm